ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملیحا میرزادا او ټکنیکی ملګری نگین صادق پورنی کې هلی او سلامونه ومني د پاکستانی حکومت لخوا په اتلسو نړیوالو غیر دولتي ادارو بندیز د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب بدل هم راوړي د خبرونه په روسته نیمه کې بعد ملیحا میرزادا جوړه شوې خبرونه سرو او د پامیر ساحل جوړه شوې خبرونه جمهوریت وړاندې کو فل هر سمر کې ملیحا میرزادا نه خبر
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته په پاکستان کې د بشري حقوقو پالانو د حکومت لخوا د اتلسو نړیوالو مرستندوی ادارو د تړلو فیصله رد کړي د پاکستان د برکی رسنو د تنظیم ادارې ولسو مختلفو ملکی چینلونو ته د غلط خبر خپرولو په سر نوټیس ورکړي دي او د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد خلاف د امریکا بندیزونه اقتصادي ترهګری بللې ده تفصیل په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو د حکومت له لوري د اتلسو نړیوالو مرستندوی ادارو د تړلو فیصله رد کړي او دای ناسمه بللې ده په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعالانو بیگا مشال ریډیو تویل چې نړیوالو مرستندوی ادارو بندېدو سره به بیروزګاری زیاته شي د ښځو د حقوقو سرکاري کمیشن مشر نیلم تورو پرون مشال ریډیو تویل چې تړل شوو نړیوالو مرستندوی ادارو له صوبایي ادارو سره د ښځو حقوقو لپاره هم کار کړی کار کو یو بل مدنی فعال کمر نسیم مشال ریډیو تویل چې دغو نړیوالو ادارو د هیواد ترائین او قانون لاندې کار کو او د ګام سره به ګڼ شمیر خلک بیروزګار شي د پاکستان ګورنو چارو وزارت دوه میاشتې مخکې اتلسو نړیوالو مرستندوی ادارو ته د خپلو فعالیتونو راغونډولو ویلو او د دغو ادارو اپیلونه هم خارج شوي دي چارواکو د دې بندیز تر شا وجوهات نه دي ښودلې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په میراث کې ښځو ته د حق ورکولو او د ښځو حقوقو خوندي ساتلو لپاره قانون جوړوي وزیر اعظم دا خبره پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان زده کوونکو ته وکړه عمران خان وویل چې د بلوچستان په ګډون ټولو لورې پرتو سیمو کې د ښځو حقوقو خوندي ساتلو لپاره اقدامات کوي وزیر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې درې ورځې مخکې رویټرز خبري ایجنسی په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو په وړاندې تشدد او د ناموسي وژنو په فهرست کې پاکستان په شپږم نمبر دی د پاکستان د برکی رسنو د انتظام ادارې پیمرا د پاکستان اولسو مې بیلابیلو ټی وی چینلونو ته په دې سر شوکاز نوټیس جاری کړي چې د وزیر اعظم عمران خان او د قومي احتساب ادارې نائب مشر جاوید اقبال په اړه ناسم خبرونه خپاره کړي دي پیمرا پرون په جاری کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دغو ټی وی چینلونو خبر چلولو د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات شوی خو دغه لیدنه په اصل کې نه و شوی په دغو چینلونو کې جیو نیوز دنیا نیوز ایکسپریس نیوز سما او هم نیوز او نورې چینلې شامل دي په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پکار ده د یو خبر خپرېدو مخکې د هغې سم تصدیق وکړل شي دغو چینلونو ته په وو ورځو کې دننه د جواب جمع کولو ویل شوی او دا چې د داسې نه کولو په صورت کې به د پیمرا له قوانینو سره سم د دوی خلاف کاروایی کیږي د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خسرو بختیار وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پی کې د مغربي لارې پروژې په ترجیحاتو کې شامل دي د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړی چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر په اسلام آباد کې د سی پی په اړه د کابینه کمیټه غونډه مشري کوله او وی ویل چې د پروژو عملی کېدو سره به د خیبر پښتونخوا بلوچستان صوبې وده عمومي د کمیټه په غونډه کې لاکراکورم نه تر تاکوټ او په مغربي لارې کې د ډېر اسماعیل خان او جوب د پروژو په اړه خبرې وشوې د بلوچستان انتخابي کمیشن وای د هلکپی بی او سلويخ په زمینی انتخاباتو کې د واکمن بلوچستان عوامي ګوند کاندید عبدالرشید کامیابی ترلاسه کړې پرون د بلوچستان په هلکا او سلويختم زمینی انتخابات چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه بلوچستان عوامي ګوند کاندید تر ټولو زیات او زره اته اتیا او د نېشنل ګوند کاندید جمیل احمد دشتی 15,750 رای خصو سله په دویم نمبر راغلی دي خو نېشنل ګوند د زمینی انتخاباتو نتیجه رد کړې ده خبرونه د مشال ریډیو نوره د افغانستان هرات ولایت چارواکي وای په گزره ولسوالۍ کې ننسر د سړک غاړې په ماین چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي د ولایت والی ویان جیلانی فرهاد نن مشال ریډیو تویل دغه ماین د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوی چې په یو موټر کې چاودېدلې دي د والی ویان وای وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې عمرونه یې د شلو او څلیرویشتو کلونو ترمنځ سي د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې د ایران ولسمشر حسن روحانی پر هیوا د امریکایي بندیزونو غندنه کړې او دای اقتصادي ترهګری بللې ده. نن په تهران کې د ترهګری خلاف د شپږو هیوادونو غونډې پر مهال روحانی وویل که امریکا کامیاب شي او ایران کمزوري شو نو غربي هیوادونه به له غیر قانوني مخدره موادو نه ډک شي. په غونډه کې د پاکستان، افغانستان، ترکیه، چین، ایران او روس د پارلمان استازي ګډون کوي. د ایران په سرکاري ټي وي په خبرو شو سرګندونو کې روحانی وویل چې که ایران کمزوري شو نو مخدره موادو مخنیوي به ونه کړل شي. ایران د مخدره موادو په غیر قانوني کاچاک کې د افغانستان او اروپا او د خلیج فارس هیوادونو ترمنځ پروت هیواد دی. روحانی ویل د ایران خلاف د امریکا غیر منصفانه او غیر قانوني بندیزونو د ترهګرۍ په مثال دی چې تهران یې په نخښه کړی دی. د فرانس چارواکو اعلان کړی چې نن د حکومت خلاف د پلان شو لاریونونو په ترڅ کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره په پراخه کچه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د یلو ویسټ په نوم غورځنګ په پیرس کې په لومړي سر کې د تیلو بیو لوړېدو پر ضد مظاهرې وکړې، خو اوس په درېیم اونۍ کې د نورو شکایتونو په لړ کې د حکومت ضد مظاهرې کوي. چارواکو نن د پیرس تاریخي سیلګرۍ ځایونو، تھیټرو او دوکانونو د بندولو اعلان کړی. په دې کې د پیرس مشهور آیفل ټاور هم شامل دی. د امریکا سرنوالانو عدالت ویلی دی چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دوه پخوانو همکارانو له روسي چارواکو سره د اړیکو په اړه دروغ ویلی. دوی دا هم ویلي چې کېدی شي دواړه اوږدمهاله زندانیان شي. د ولسمشر ټرمپ انتخابي کمپین مشر پال مانفورټ او پخواني شخصي وکیل مایکل کون پر ضد دا تورونه د دسمبر په 8 ناوخته په فدرالي عدالت کې جدا جدا جمع شو. سپینې ماڼۍ د ولسمشر ټرمپ په پخوانو همکارانو د تورونو باوجود پرون ناوخته په بیان کې ویلي چې په دې کې نوې خبره نشته او نه هم مشرته زیان رسوي. خو په بیان کې پر رسنو تور لګول شوی چې یو اړخیز انځور وړاندې کوي. د امریکا ځانګړي کونسل رابرټ مولر د 2018 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د روس لاسوهنې په اړه پلټنې کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال د سراج زهیر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.9 روپی غسل کیږي او په 1.9 روپی شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.55 روپی او په 1.85 روپی. یو پاوند په 1.6 روپی او په 1.8 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.8 روپی او 1 پیسې او په 1.8 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 1.8 روپی شپېته پیسې او په 1.8 روپی 90 پیسې. او درې سو لس ایراني ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 88 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 9، بنو کې 19 او 8، ژوب کې 19 او 3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار ملی حامیر زاده او د موسم حال او د کرم صوبې مو د سراج ظهیر نوري دي. د دې روانې خبرونه ځینې مهم موضوعات ده دي. په پاکستان کې په نړیوالو غیر دولتي ادارو بندیز لګیدل.
دو میاشتې مخکې دي دا راباسلو چې دا 18 این جی او دي او دی به اوس دلته کې کار نه کوي. د دې لایسنس مونږ سسپند کړ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په دغه هیواد کې د ښځو دپاره د حقونو دپاره قانون سازي کوي. خو یو قانون پوه وایي په کوټه کې د مدرسو د دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ د کرکټ مقابلې شوې دي. یو زده کوونکی وایي
خو زموږ خپله مقصد دا دی چې موږ جان او دنیا ته دا ښکاره کړو چې موږ هم د کیل شوقیان یو، کیلو کو او دنیا ته دا ښکاره کړو چې موږ صرف سبا تنگ نظرې لکه سره د عالمی میډیا مشکاره شوي.
د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به سروې او جمهوریت خپرونې وړاندې کوو. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورزو. په پاکستان کې پاتلسو نړیوالو مرستندوی ادارو د دولت لخوا د بندیز لګولو په لړ کې د بشري حقوقو فعالانو د حکومت په دې ګام ناخوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د حکومت د دې ګام سره ګڼ شمېر خلک بیروزګار شوي دي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
د پاکستان د حکومت لخوا د اتلسو نړیوالو غیر دولتي ادارو په فعالیتونو د بندیز لګولو وروسته په پاکستان کې د بشري حقوقو پالانو د حکومت په دې ګام نیوکه کړې دي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د خزو د حقوقو د سارنې د سرکاري کمیشن مشري نیلم تورو په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې په دغه تنظیمونو کې یو شمیر غیر دولتي ادارو د خیبر پښتونخوا د سرکاري ادارو سره هم کار کولو.
دوه میاشتې مخکې دي دا روباسلو چې دا اتلس این جی او دي او دی به اوس دلته کې کار نه کوي. د دې لایسنس مونږ سسپینډ کړ. ټروکیر مونږ سره ډېر امداد کړی دی. زمونږ دا ډسټرکټ کمیټیانې چې کمی مونږ جوړې کړې دا صرف او صرف د ټروکیر په مدد باندې جوړې شوې. دا کوم ملک؟ آیرش دی. آیرلند دی. آیرش دی او بل دا فاسپ چې دی اوپن فیس سوسایټي دا امریکن دی. دا امریکن دی او دا باډي آف ایویډنس کمزه کې چې دا جنسي تشدد کیږي یا ریپ کیږي خسرا دی باندې پوره ریسرچ مونږ ته دی کوي دی کوي او آی ڈی آر سی کوي. خدا خدا سے خلق چې مون سره کار کوي سرکار سره کار کوي.
یو بل مدنی فعال قمر نسیم وایي دغه اتلسو نړیوالو مدنی ټولنو ګڼ شمیر پاکستانیانو ته هم کار روزګار ورکړی وو او د بندیز د عملي کولو د 13 نومبر د نیټې سره سم ګڼ شمیر خلک بیروزګاره شوي دي.
اچھا کم ہم عالمی تنظیم پاکستان کی راضی تو پاکستان دا آئین اور دا قانون نامے دا کار کرو پابندی اگی تو پکار رہے کہ کم کار میرے آر عزیر و پورے وار حجا پر محدود جو ساتھی کہ کم دا آگی تا آگے پہ اجازت بھی روزگار کمونگو گرو نو دیش مارا خلق پا پاکستان کے پا سوونو بلکہ پا زرگونو خلق پا دے دا روز کے نوکرانو خی تنخان جانے بے رکھتے ایس انٹرنیشنل یو ادارہ جاری دفتر میں سوشل ریلیشن ڈپارٹمنٹ کیا ہوئے پروجیکٹ ٹرمینیشن میں فل کو تنجل شو دی اور طول پاکستان کے دیش مارا دا سے تنظیمان دی کہ اگئی با 30 نومبر بالے فارغ کرنے شوی دی اور خلق دے وقت پہلے دی نوکرانو پسی گردی
پا اتلسو غیر دولتی تنظیمونو دا بندیز دو میاشتې وړاندې لګول شوی وو او دغه غیر دولتي ادارو د پاکستان حکومت ته د خپلو فعالیتونو د بحالولو خواست هم جمع کړی وو خو څو ورځې وړاندې د پاکستان حکومت د هغوی دغه اپیل هم خارج کړی دی او لګول شوی بندیز یې برقرار ساتلی دی. خو په پېښور کې د سوشل ویلفیر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دا نړیوالې غیر دولتي ادارې کولی شي چې شپږ میاشتې وروسته بیا د لایسنسونو ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وزیر اعظم عمران خان ویلي اسلام چې وزارانه ته کوم حیثیت او مقام ورکړی وو د دوی حکومت هم دې لړ کې اقدامات کوي او په وراثت کې د دوی د برخې سره سره د دوی د تحفظ لپاره یو قانون سازي کوي. بل پلو د قانوني چارو تجزیه کاران وایي پاکستان کې قوانین موجود دي خو عمل درآمد پرې نه کیږي. په دې اړه تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر نا وخت د بلوچستان زده کوونکو ته خپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل د دوی حکومت د بلوچستان په ګډون د روستو پاتې سیمو د خلکو د پرمختګ لپاره اقدامات او په خاص توګه د زنانو د تحفظ او په میراث کې د برخې ورکولو لپاره قانون سازی کوي. دی وایي موږ د خپلو زنانو لپاره خصوصي پروګرامونه معرفي کوو او جایداد کې یو خاص قانون سازی جوړوو چې دوی ته پکې خپله برخه ملاويږي او دا قانون به عملي کوو. داسې به نه وي چې یوازې وایو او بیا ورته برخه نه ورکول کیږي. نو په دې باندې یو نوی قانون راوړو او له دې سربېره به انشاءالله زموږ کوشش وي چې کومې کمزورې سیمې دي چې هغه پرمختګ وکړي او په دې کې بلوچستان هم دی چې شاته پاتې دی. مشال ریڈیو چې په دې اړه په پېښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل نور عالم نو پوښتل نو داغه وینا و پکار ده چې حکومت له ټولو لومړی په پاکستان کې د موجود قانونونو عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
مشرف په دور کې چې دا قانون سازي لپاره رښتیا شو بیا هغه چې د دوبای اسمبلی نه پاس شو په پارلیمنت کې کوټو نو بیا پرزیدنت چې د تخت کړي نو یو آرډینس شو او په هغه باندې بیا خاموشي و. نو دا ده چې د موږ پاکستان کې قانون کبھی نشتا ہر سڑے راضی قانون سازی ہوں گی. امید سے دا دے چھتے قانون غیر ضروری استعمال یا بیجا استعمال کې ادا کانو افادیت ختم کی او دل تک چې سو پورې چې دی دا قانون چې دی په هر یو سړي باندې برابر چې دی ابلاغ نه استعمال نوی هغه وخت پورې هغه قانون دی خري کی.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د مذهبي چارو تجزیه کار مفتی فضل منان عابد وویل چې اسلام کې د هر تن لپاره خپل حقونه ټاکل شوی.
اسلام هر چا ته خپل حق بیان کړی دی او ښودلی دی. د سړي لپاره هم خپل حق اسلام ښودلی دی او د زنانه لپاره یې هم خپل حق ښودلی دی. الله رب العالمین په سوره النساء کې دا مسله بیان کړې ده چې د ورور دوه حصې دي او د خور یوه حصه ده. د پلار په میراث کې چې کله پلار وفات شي نو لور ته به د هغې حصه باقاعده میلاویږي. به یو زوی ته به دوه حصې میلاویږي او لور ته به یوه حصه میلاوي.
د وزیر اعظم عمران خان دا څرګند دونه په داسې وخت کې راغلی چې درې ورځې وړاندې غیر ملکی تامس رائټرز فاونډیشن نومي یوې خبری ادارې خپل کلنی راپور کې ویلي چې په زنانو د تشدد او د ناموس په نوم په وژنو کې په ټوله نړۍ کې پاکستان په شپږم نمبر دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په سروې خبرونه کې دی زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. دستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221212015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مې
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د برقی رسنیو د انتظام ادارې پیمرا د وزیر اعظم عمران خان او نیب چیرمین جاوید اقبال له متعلق غلط خبر په خپرولو د پاکستان ولسو مختلفو ټی وی چینلونو ته نوټیس جاری کړي چې پکې ویل شوی چې په وو ورځو کې دننه دی ورسره خپل جوابونه جمع کړي کني پر ضد به د پیمرا قوانینو مطابق یو طرفه کاروایی کوي. په دې اړه تفصیل احمد الله راکړي.
د پاکستان د برقی رسنیو د انتظام ادارې پیمرا په خپلې خبر پاڼه کې ویلي دي چې جیو نیوز، دنیا نیوز، ایکسپریس نیوز، اے آر وای، سما، هم نیوز او 24 نیوز په شمول ولسو مختلفو ټی وی چینلونو تیره ورځ خبر چلولې وو چې وزیر اعظم عمران خان سره د احتساب قامی ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ملاقات کړی دی، کوم چې یو غلط خبر دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي مطبوعاتي ادارو لپاره دي چې یو خبر چلولو نه وړاندې د هغې تصدیق کوي او دې لړ کې ټولو ټی وی چینلونو ته خبرداري هم ورکړي دے. خود دے باوجود په یو چینل څخه خبر وچلوي نو نور یې په غیر د تصدیق کولو چلول شروع کړي، کوم چې د صحافتي اصولو پر ضد کار دی. پیمرا یاد ول لسو ټي وي چینلونو ته ویلي دي چې په وو ورځو کې دننه دي جوابونه جمع کړي، ګنې پر ضد به د پیمرا قوانینو مطابق یو طرفه کاروایی کوي. مشال ریډیو چکلا د وزیر اعظم دفتر سره د وزیر اعظم عمران خان او نیب مشر جاوید اقبال ملاقات په حق لا تماس ونیولو نو یاد دفتر هم د ملاقات تردید وکړو او وینا یې واج مطبوعاتو له هم پکار دي چې د یو خبر چلولو نه وړاندې دي ورسره تماس نیسی. په اسلام آباد کې د 24 نیوز چینل یو مسول گوهر محسود وایي
تحقیقات ضرورت شته دی چې آیا د ملاقات حقیقت کې شوی دی که دومره چې کوم ولس چینل دی غلط خبر ورکړی دی.
د پینډی اسلام آباد جرنالستانو تنظیم آر آی یو جی صدر مبارک زیب وایي پاکستانی رسنۍ د بریکنګ نیوز د روایت برقرار ساتلو لپاره کله کله دا ډول خبرونه چې په رسمي توګه یې پخلی هم نوي شوی خپروي چې له وجې بیا د پیمرا بندیزونو او یا د جرمانو سره مخ وي.
یو خبر تصدیق نه شوی ریلیونټ خلکو نه او هغه ته چلے نو دا غي سره جرنالیزم باندې چې د عوامو کم اعتماد دا غم ورځ په ورځ ختمیږي چې کم یې د تشویش ذریعہ ده. بدقسمتۍ نه د ملک الکترونیک میډیا خورا له په الکترونیک میډیا کې چې کوم کوډ اپ کنډکټ یا چې دا غي کم طریقې کار دی هغه باندې عمل نه کوي. خو بس یو فیک نیوز چلیږي نو هغه د ریټینګ په چکر کې نورم چې دی نو هغه بلایندلی فالو کوي او دا یو ډېر غلط شی شروع شوی دی او دا ډېره سیریس خبره ده چې داسې قسم زوړ فوټیج خل غیر ذمہ داري عمل دی کړی دی.
د یادولو وړ ده چې د 2013 کال په مئی میاشت کې هم پیمرا د ملک په 1400 تلویزیونونو دې له کبله جرمانه لګولې وه چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز په حق لای ناسم خبر خپور کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یو بل موضوع ترا ګرځوم په دې لړکی ورجو د کمیونټي لکه د ټولنې چې کم په خپل سکولونو جوړ کړی وي دا غوی استادانو غوښتنې کړې دي په دغه وختونو باندې مبني زموږ همکار شاه نواز ترګزی اداره پورا لګړي را دي چې دا ورو
په محمد کې د 200 او یو کم 50 کمیونټي سکولونو د استادانو د 13 نه میاشتو تنخواګانې دوی ته نه دی ملاو شوی. په هر سکول کې دوه استادان سبق خای چې د یادو سکولونو د انتظامی مشرانو په وینا څه 12,000 ماشومان هلکان او جنکۍ په دې سکولونو کې زده کړې کوي. په دې سکولونو کې 219 سکولونه د بیسک ایجوکیشن کمیونټي سکول ادارې او دیر سکولونه د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا مقرر دي. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا د یو سکول استاد ګلزاده محمد وای چې د ټولو استادانو د 13 15 میاشتو تنخواګانې نه دی راغلي.
ترخانه ورکی خو بس هغه زمنګ چې کوم راځي د مخکنه شروع کړي نو هغه ماشومان خراب کیږي. دا کړه ماشومان د مستقبل د وجه چې نه رانه ماشومان نه پیسې اخلو نه رانه د کلی خلک پیسې راکړي.
د بیسک ایجوکیشن فاؤنڈیشن لخوا په محمد کې د مقرر سپروایزر جان محمد مومن پوینا چې د هغوی د استادانو د 13 میاشتو تنخواګانې هغوی ته نه دی ملاو شوی. په هر سکول کې دوه استادان وي چې میاشتنی معاشونه او د سکول خرڅ ورته 9,000 روپۍ د یو استاد مقرر دی.
تقریبا 10,000 پورې سټوډنټ سبق وي دي کې فیمیل هم دي او دي کې میل هم دي. دا ډېر مشکلات دي. دا په هغه سکولونو په ځینو کې دي اوس په پلانګار تحصیل کې دي لکړو کې دي میچنۍ کې دي نو خیزو کې دي مختلف ځایونو کې دي. یو سکول کې دوه استادان دي.
دا دغه استاد او د سکولونو د مشر په وینا چې د فاټا سیکریټریټ تعلیمي محکمه خپل سرکاري استادانو ته د تنخوا ورکولو ذمہواري خو لري ولې د کمیونټي سکولونو د تنخواګانو ذمہواري د وفاقي حکومت ده. نو بیا مې د محمد نه د قومي اسمبلی د غړي ساجد محمد سره خبرې وکړې. وفاقی حکومت لخوا جوڑے دل شور و شیو چپگرد پخوانی قبائلی سیمو کی شمیر تر یو زر پوری و او نن وقتونا هم د سکول ودانی د سیمی د کم زیتن حجره او یا په عام ودانی کې چې د حکومت لخوا یوازې استادانو ته تنخواګانې ورکول کیږي خو ودانی چاکونه او تورې تختې یا نور خرڅونه د استادانو په ذمه وي. شانواز ترغزی مشهد ریډیو پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او دمکو د پاکستان د پوز ویان جنرال آصف غفور د دسمبر په شپږمه یو خبری غونډې ته په وینا کې داوه کړې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېرې غوښتنې پوره شوې او غورځنګ دې له کرښې نه اوړي ګنې پر ضد به یې ریاست اقداماتو ته مجبور شي. بلخوا د غورځنګ مشران وایي چې له کرښې دوی نه بلکې ریاست اوړېدلی دی. په دې اړه تفصیل شاهین بنیره وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په اړه د فوز د ویان د وروستیو څرګندونو په ځواب کې د غورځنګ مشرانو ویلي چې لکرخې دوی نه بلکې ریاست اوړېدلې دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د غورځنګ یوې مشرې ثنا اجاز ویل چې دوی د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپلو بنیادي بشري حقونو د تحفظ غوښتنه کوي او هیڅکله یې هم له قانونه سرغړونه نه ده کړې. نو بیا د فوز ویان دغه دړکا ولې ورکوي؟ هغې زیاته کړه چې په داسې دړکو ریاستي ادارې دوی له خپلو غوښتنو اړول غواړي.
د ټروت اینډ ریکنسیلیشن خبره چې کوم دی لګیا د خوري د ځان سره چې دا غي کول ضروری دي. تاسو که د خبره ته وګورئ د پداسې خبرو کې چې تیرې خبرې هېرې کې چې څه شوي دي په اپریشنونو کې مخکې بزو مخکې به هله زو چې کله تیرو خبرو حساب وشي او ټروت اینډ ریکنسیلیشن ډیماند چې دی د پی ټی ایم هغه د دې خبرې بنیاد دی چې دا به کیږي. دی به خپلې غلطۍ خامې دغه منی مونږ سره حساب کتاب برا کوي. دی د راو انور نوم ناخلي ځکه چې باغې کې دی ګرمیږي نو لاین خو مونږ لارې نه دی کراس کړي او یو لاین هم کراس کړی دی چې په دې ریاست کې د استخباراتي ادارو نوم اغستل هم ډیر ګران وو. هغه موږ اغستل دی
په راول پنډه کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د فوز ویان جنرال اسف غفور ادعا وکړه چې د پی ټی ایم غوښتنې پوره شوې دي او دوی دې له کرخې خپه نه اړوي ګنې ریاست به پر ضد اقداماتو ته مجبوره شي. په دغه اړه په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییز مطالعاتو د مرکز پروفیسر ډاکټر سرپرست خان وایي چې ریاست د غورځنګ غوښتنې یا خو پوره کولی نشي او یا یې پوره کول نه غواړي، نو له دې کبله هڅه کوي چې خاموشه یې کړي.
دوی باندې ډېر لوی پرېشر دی ولې چې بلې میاشت کې ایف اے ٹی ایف کم اجلاس دی، هغه کې ملک نم دا وزن را روان دي او بهر دنیا نم پاکستانی ریاست چې دی دا دہشت گردی او انتہا پسندی روک تھام پہ دستر کی پٹئی دا باہر نہ خصوصاً پر الزامات لگی نو دی دی وار خطا کری دی او چې کم وڑکی کم زنان دا خبری کئی چې جبری گمشدہ کسان عدالت ترا ولئی او دا قسمہ ڈیمانڈ دا پی ٹی ایم والا کم کئی اگین دی خوف زدہ دی او دی وئی چې هغه په هر طریقے باندې سائلنس کرے شی چپ کرے شی.
په امریکا کې میشت سیاسی چارو پو او لیکوال ڈاکٹر محمد تقی وایي چې د فوز د ویان دا کار نه دی چې په سیاسي چارو سرګندونه وکړي. نو موړی وایي دا سبريخي چې د امنیتی ادارو د پی ٹی ایم پاړه اراده خنه دي.
د دې اندېښنه دغه د پاکستاني استخباراتي ادارو چې سم هاو افغانان د پی ٹی ایم ته سپورټ کوي. او موږ ته معلومه ده چې د پی ٹی ایم ډېر ترانسپیرنت تحریک دی، لیډرشپ معلوم دی، فائنانس یې معلوم دی، پروګرام یې معلوم دی. تو پاکستان د آئین په چار چوکاټ کې خپل پروگرام خپل مبارزه وړاندې کوي. د پی ٹی ایم کوم مطالبات دي، شپږ مطالبات دي، هغه کې خو یوم پوره شوی نه دی. زما داسې خیال دی چې دا مبارزه څنګه مخ په وړاندې ځي نو داسې موقع به بیا راشي چې دا خبره به درنې یا پروټیسټ طرف ته ځي، او هغه پروټیسټ کې دا فوج داسې کار کولی شي چې هلته بیا هغې باندې یو کریک ډاون جوړ کړي.
د فوز ویان خبری غونډې ته دا هم ویل چې د غورزنګ پر هلو زلو جوور نظر لري، خو تر اوسه یې پر ضد له تشدد کار نه دی اخیستی. بلخوا د غورزنګ مشران وایي چې امنیتی ادارې دې د دړکو پر ځای د دوی غوښتنو ته ځواب وایي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د دینی مدرسو د زدهکوونکو ترمنځ د کرکټ سیالۍ شوې دي. پېښور زلمي د خیبر پښتونخوا وروسته په بلوچستان کې د نهه دینی مدارسو ترمنځ د کرکټ ټورنمنټ لوبې په کامیابۍ سره پای ته رسولې دي. د مدرسو لوبغاړو ویلي دي چې دوی لپاره د دې په راتلونکي کې هم د دغه ډول ټورنمنټونو انتظام وشي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار ایوب ترین راکړي.
د پېښور زلمی تر اهتمام لاندې د بلوچستان د دینی مدرسو ترمنځ د کرکټ ټورنمنټ فائنل لوبې په کوټه کې وو پای ته ورسېدې. فائنل لوبه په بولان کرکټ لوبغالي کې وسوه او البکرا سټریکرز و الکرا ایپیټرز ته پلس وکټونو یا لوبغاړو ماته ورکړه. په ټورنمنټ کې د بیلابیلو مدرسو نو ټیمانو برخه درلوده. پر دې مهال مشر مینما د بلوچستان والی امان الله یاسینزی وویل چې د پېښور زلمی په مرسته د بلوچستان د دینی مدرسو ترمنځ د لوبو دغه سیالي د ستاینې وړ ده. خو په ټورنمنټ کې برخه لرونکو لوبغاړو وویل چې دا اول ځل دی چې د دوی لپاره دغه ډول د لوبو د سیالیو انتظام شوی دی. په دې اړه په ټورنمنټ کې برخه لرونکي لوبغاړي رفیع الله راته وویل:
خو زموږ خپل مقصد دا دی چې موږ جان او دنیا ته دا ښکاره کړو چې موږ هم د کیل شوقیان یو، کیلو کو او دنیا ته دا ښکاره کړو چې موږ صرف سبا تنگ نظر لکه سره کړي په عالمي میډیا مشکره شوی او چې دنیا د ښکاره شوی علما او طالبان دا ډیر تنگ نظر موږ هغه تنگ نظر کتن نسته
خوبصورت
پېښور زلمی د مشر جاوید افریدی لور یو پیغام خپور شو. په خپل پیغام کې نوموړی ویلی و چې د پاک فوج او حکومت بلوچستان په مرسته به پراتلون کې د مدرسو ترمنځ دغه ډول ټورنمنټونه جوړوي. په دې اړه به غوښتو د پېښور زلمی و ډاکټر وکاس ته
د دې هغه مقصد هم جیده کو چې د دنیا ته دا اوخیږي چې دا طلبه چې کم دي د مدارسو دا ډېر پر امن خلک دي، دا چې کم دي د ملک سره محبت کوونکي خلک دي، او هغه چې کم دي نو دا میسج خلکو ته شو کو ځکه چې نن کم دا پینل میچ دی نو دا یو چې کم دي نو بریل مسلک والی دي او بل دیوبند مسلک والی دي او دواړه چې کم دي په مینه محبت سره لګیا دي.
وروسته د بلوچستان والی په غوره لوبغاړو کې انعامونه هم وبېشل.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی او اوس د درنی مو بچو د خبرونو لنډیز د مریحا میرزاده نه.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو د حکومت له لوري د 300 نړیوالو مرستندویو ادارو د تړلو فیصله رد کړې او دایناسته مبللې ده. په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعالانو بیګام مشال غړي ته ویل چې نړیوالو مرستندویو ادارو بندیزو سره به بیروزګاری زیاته شي. چارواکو د دې بندیز تر شا وجوهات نه دي ښودلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په میراث کې ښځو ته د حق ورکولو او د ښځو حقوقو خوندي ساتلو لپاره قانون جوړوي. وزیر اعظم دا خبره پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان زده کوونکو ته وکړه. د پاکستان د برقی رسنو د انتظام ادارې پیمرا د پاکستان ولسو بیلابیلو ټی وی چینلونو ته په دې سر شوخاز نوټیس جاری کړي چې د وزیر اعظم عمران خان او د قومي اتصال ادارې نیب مشر جاوید اقبال په اړه ناسم خبرونه ښکاره کړي دي. پیمرا پرون په جاری کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دغو ټی وی چینلونو خبر چلولو د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات شوی خو دغه لیدنه فاصل کې نه وه شوې. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خسرو بختیار په اسلام آباد کې د سی پیک په اړه د کابینې کمیټې غونډې مشري پر مهال ویلي د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري سی پیک کې د مغربي لارې پروژې یې په ترجیحاتو کې شامل دي. د بلوچستان انتخاباتي کمیشن وایي د حلقې پی بی او سلویک په ځینې انتخاباتو کې د واکمن بلوچستان عوامي ګوند کاندید عبدالرشید کامیابي ترلاسه کړې ده. چارواکي وایي افغان ځواکونو د نادي علي د وروستۍ سیمې لوی پلانډا نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هلمند د امنیت مشر ګلی خان نن مشال ویډیو ته وویل د دې ډېرې مهمې سیمې اکثره برخه نیولې ده. چارواکي وایي تر دې دمه په وړاندې خاص مقاومت نه دی شوی. وسله والو طالبانو لا په دې اړه څه ویلي؟ د ایران ولسمشر حسن روحانی پر هیواد د امریکایي بندیزونو غندنه کړې او د اقتصادي ترهګري بللې ده. نن په تهران کې د ترهګري خلاف د شپږو هیوادونو غونډې پر مهال روحانی وویل که امریکا کامیابه شو او ایران کمزوري شو نو غربي هیوادونه به له غیر قانوني مخدره موادو نه ډک شي.
مشال لريت وګړي د خبرون لنډیز درته ملي حامیرزاده وړاندې کول. اوم د ملي حامیرزاده جوړ شوی خبرونه سروې درته وړاندې کو. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د حسملې غړي عائشه بانو سره ملي حامیرزاده خبرې کړې دي. نو راځي چې دا خبرونه وو.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زملي حامد زاده هرکلی وایم. نن را سر په پروگرام کې لپی خوره عائشه بانو ملمنه ده. عائشه بانو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي او په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د خصو د سانګي صدر ده. عائشه بانو نه یوازې یو سیاستواله ده بلکې یو ټولنیزه فعاله یا سوشل اکټیویست هم ده. په پیښور کې د شوکت خانم کینسر هسپتال سره رضاکاره کار کوي. له دې سره سره د بېوزلو ماشومانو د خیر ښېګڼې یو تنظیم رڼا چایلډ ویلفیر فاونډیشن جوینټ سیکرټري هم ده. نن په پروګرام کې له عائشه بانو سره خبرې کوو. خو ته په پروګرام کې ستړي مشې وایو. السلام علیکم عائشه بانو.
وعلیکم السلام جی، څنګه تاسو؟
بالکل ټیک ټاک.
ډېره مننه ستاسو، ډېره مننه چې تاسو موږ ته موقع راکړل.
تاسو تعلق د کومې سیمې سره دی او لکه د خپل تعلیم په اړه کې راته وایي؟
زه بیسیکلی لکی مروت سره تعلق تل. ما پېښور جنا کالج نه بی اے کړی ده او ما پېښور یونیورسيټي نه لو کالج نه ایل ایل بی کړی دی.
سیاست طرف ته تاسو پام څنګه واوړیدو؟
دا چې تقریبا داسې یو لس یولس کال مخکې مونږ یو ورکوټي شانتي کمیونټي کې اکټیویټي یو اکټیویزم نه مطلب بیسیکلی اکټیویزم زمونږ سٹارټ اغستلې و. زمونږ دلته صدا سي قوتونو چې هغه یو ناجایز جو ځکه قبضه کړي و هغه د هغه د علاقې خلکو زمکه و او هغه باندې ناجایز قبضه شوی و. هغه په حکومت کې هغه خلک وو چې کم ټایم کې مونږ دا شی سټرګل سٹارټ کړو. ډیر مشکله و، ډیر تکلیف دې خبره و، خو خیر رو رو مونږ ټول زمونږ سره هم ډېرې فیمیلز دی خالي زه کریډټ نشم اخیستلی. خیر داسې رو 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 مونږ خپل کمیونټی ته خیال شو چې دوی زمونږ په کمیونټی کې ډېر داسې شوزونه کیږي چې کم ته توجه غواړي. هغې سره مونږ رو رو کمیونټی ایشوز ایڈریس کول سٹارټ کړل. دی دلته ګندګي دا دلته دا دا خلکو سره زیاتې کیږي یو کیږي بل کیږي. سلولی اینڈ گریجولی مونږ ته د دې خبرې ضرورت پیښ شو چې څونه پورې ستاسو سره یو پلیټ فارم نه وي، یو رجسٹرډ وے نه وي، یا یو پلیټ فارم نه وي، تاسو ته خپل خبره تاسو خپل وینا یا ستاسو څه خبره حیثیت نه لري. ما ته داسې فیل شو چې مطلب تاسو چې څونه پورې ستاسو په سیاست کې وای یا پلیټ فارم به زه دیتا وایم، بس سیاست خو خیر یو تاسو ته یو پلیټ فارم ملاو شي ځکه چې که تاسو یو کمیونټی یا یو خلکو دپاره څه ښېګڼې دپاره څه کول غواړئ نو خامخا ذاتي طور باندې خو زما دومره وس نه و چې زه هر یو ځکه خپل جیب نه ولګوم پیسې او زه وکم یو ښېګڼه وکم. بل ټوله کې چې کومه غټه خبره وه د خان صاحب د ویناګانې او چې یوت د مخکې راځي او موږ کرپشن نه تنګو، موږ د ارېګولریټیز چې کوم په زموږ معاشره کې کیږي لګیا دی، کومې چې دا مطلب خلکو سره وشته او کار نه کوي لګیا دي، نو هغه هر یو شی موږ قتل شروع کړل، هر یو شی موږ مطلب یو موږ ته ښکارېدل شروع شو. رښتیا خبر ده موږ دینه مخکې نه ښکارېدو چې دا واقعي د یو شی غلط کیږي دی باندې ته آواز اچولی شي. نو اخره کې به موږ ته دا خبره احساس کېدلو چې بھائی که موږ په خپل مخ ته ناراضو او موږ په خپل کوشش نه کوو نو عمده سے خلق برازی عمده سے کارونه بکیږي. با زه دا بالکل نه وایم چې زموږ مشرانو کار نه دی کړی، زه بالکل کړی دی، بالکل کارنم شوی دی، خو هغه چې کم یو نیم ځکه به موږ ته ارېګولریټی تاسو ویلې چې یو شی به ټیک نه کېدو هغه شی موږ کې دا جذبه راوچته کړل چې مطلب کوم ته خدای وس را کې موږ به دا شی ضرور کوو. مطلب ما ته داسې ریئلایز کېدل چې ځکه پالیټکس سره شم نو ما ته به خدای دومره ما سره به دومره لاس کې دومره طاقت به وي چې زه به د دې خپل خلکو د پاره د خپل زموږ داسې چې کوم خاص کر ډیپرایو خلک دي هغې د پاره زه څه وکم. بل زما خپل تعلق سیاسي زما فیملی چې کوم دی زموږ فیملی سیاسي بیکګراوند دی.
تاسو ذکر وکړه چې تاسو سیاسي کورنۍ سره تعلق دی او تاسو سیاست طرف ته مخه وکړه. په پښتني معاشره کې په پښتني ټولنه کې چې یو ښځه بهر راوځي او سیاست میدان ته مخه ترازي، تاسو ته څه مشکلات خو نه و؟ تاسو کورنۍ څه مخالفت
دو قسمه سوچو؟ نو زما هزبند او دا صحیح چې کوم فیملی دا هغه خو بالکل هم مطلب ما زه ډېر سپورټ کولم او شکر الحمدلله زمم چې دا ډېر زیات ضروری دی چې تاسو د کور خلک تاسو سپورټ کوي دا تاسو ډال دی. زما فادر سایډ فیملی هغه چې څنګه ماته ستون چې پولیټیکل بیک گراوند او هغه بل پی ایم ایل ان کی او زه پی ٹی آئی کی هم لګ ما ولي شان چې لګ دلته هغه پای کړی چې پالیټکس کې هغه فریکشن چې کوم راتللو یو خو به دا ریزن او بل تاسو ته مطلب لګ اندازه به وي چې مطلب زمونږ داسې لکه مروت وای تاسو داسې ایریا دا چې لکه لګ ډېر داسې تاسو ویلې چې مطلب ډېر اپروچ بدل دی، د خلکو سوچ بدل دی، نو هلته مطلب هغې خلکو د پاره شروع کې لګ ایکسپټنس لګ شروع کې پرابلم و. یا شکر الحمدلله زما ټوله فیملی چې کله دی وکتل چې نه زه واقعي د دې قابل یم او زه واقعي مطلب زه خپل ځای ما جوړ کړلو، خپل پارټي کې مې شکر الحمدلله ځای جوړ کړلو، ما خپل کمیونټی کې خپل یو ځای جوړ کړلو، نو هغه بس دې مجبور شیو شی ایکسپټ کولو باندې چې نه واقعي چې دا که سیاست تر راغلی دا د دې مقاصد د دې نیت د دې انټنشنز د دې هغه سوچ چې کوم دی هغه داسې دی چې هغه هم ما سره زده خدای ډېر غټ ما باندې احسان دی چې دې ما سره په هغه باندې مطلب زما پیرنټ سایډ ول فیملی او زما ان لوز دواړو ما سره پوره سپورټ کړی دی. زما پارټي کې ما خپل جنرال الیکشن کې ډیزل پورا مطلب ما دلته کمپیننګ په خبر کې کړی دی پی ټی آی د پاره، ما 2013 کې هم کړی دی، ما بای الیکشن سکیم کړی دی، ما لوکل گورنمنٹ کې لوکل گورنمنٹ کې انفیکٹ پی ٹی آئی طرف نه ایز ا کاؤنسلر هم پاتې شوی یم 2015 کې. نو مطلب زما پیرنټس ته شروع کې لګ هغه بس بیا هغه یو کال نیم پس دی ایکسپټ کړل.
تاسو ذکر وکړو چې تاسو د ټولنې سره لنی زین اپ تړلې پاتې شوی یې، نو اوس چې تاسو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی یې، تاسو ته په لاس یو موقع درغلی دا، نو د کومې اجنډې سره تاسو راغلی یې، په کومو کارونو باندې تاسو فوکس دی تاسو توجه؟
ما جی مین زمونږ یو سو مطلب داسې په ما مائنډ کې یو سو شیزونه وو، لکه زه بیسیکلی اکثر چې یو فیمیل ایم پی اے وګوري خلک اولنی کوشچن ترې دا تاسو کوي چې تاسو به د ښځو د پاره څه کوئ. نو ښه خبره ده خو خزا صرف اور صرف دومره نه ده چې زومه چې زمونږ د خزو صلاحیت دومره دی چې مونږ د خزو نه علاوه یو کمیونټی د پارم کار کولی شو. هغه کمیونټی کې خزا او سړی دواړه راځي. نو بیسیکلی زما ډیر زیات انټرست ایجوکیشن د طرف ته دی. دا یو ډیر واسټ یو فیلډ شاندې دی. د کی ګوره تاسو ایجوکیشن کې ډیسیبل هم پکې راشي، د کی خزه هم راشي، د کی جنکه هم راشي، د کی سړی هم راشي، د کی ماشومان هم راشي، د کی ټول راشي. نو درې ځله سریلانکا ته تلیم او ما سریلنکا نه یو شي نو زه ډېره زیاته امپرس شوم چې سریلنکا کې په سړک باندې به تاسو ته ماشوم نه ښکارېدو چې خیر غواړي، به تاسو ته چایلډ لیبر ښکارېدو، نه به تاسو ته په سریلنکا کې ماشوم په چېرته دکان کې یا ګرځېدو کې بهر سکول آرس کې به تاسو ته ماشوم بهر په سړک نه ښکاري. او هغې یو مین وجه دا ده چې د هغې داسې رولز جوړ کړي دي، قانون داسې جوړ کړي دي چې که کم ماشوم سکول ته نه ځي نو د هغې په مور او پلار باندې پینلټیز دي. د هغې د وجه نه د لیټرسي ریټ 95% نه زیات دی. نو زه به دا ضرور غواړم چې زموږ چې باقي د ټولو صوبو نه په کار دي چې زموږ لیټرسي ریټ ټولو کې زیات تیزی سره بره اوچت شي دی 5 years کې.
نو د دې لپاره ستاسو سره څه غوره پلان شته دی په ذهن کې؟
زموږ یو آئینی آئین کانسټیټیوشن چې کوم دی کنه دا د هر ماشوم یو حق دی چې 16 years نه چې کوم بلو دی د هغې ایجوکیشن کمپلسری دی. جو سو کلاز دی چې کوم کې دی ته هغه ورکړی دی، تاسو چې له گنجائش ورکړی دی چې کچر ته سکول چې کوم دی د دې ماشومانو نه ډېر لرې دی، یو دوه وجوهات ورکړی دي چې کدی دی وجوهات د وجه نه ماشوم سکول ته نه راځي. نو مطلب هغې ته صرف گنجائش پکې شته. هغې نه علاوه که هغه سکول ته نه ځي نو پینلټیز هم شته دي، په پیرنټس باندې هم شته دي پینلټی شته دي. ورې چې ستاسو یو آئینی حق مطلب یو ماشوم ولا دی نو بیا په کار دی چې زمونږ دا یو ډېر مونږ سره یو سالډ پوینټ دی ټو ورک آن اٹ. او مونږ سره داسې طریقہ او داسې لږ قانون کې لږ داسې تبدیلی لږ ډېر راولو مونږ دا نور هم لږ دې باندې کار وکړو چې دا داسې او دی ته مونږ داسې لکه سکول کې ګوره تاسو ټایمنګس ډبل شفټ کولی شئ. دا یو سجیشن دی، تھری ٹائمس خلک شفټ هم کوي. دې سره به یو خو جاب اپرچونیټیز به هم زیاتې بشي، نور ټیچران به هم اپوینټ کېږي به، او چې کم بچي داسې دي چې دې د پاره اوور کراؤډنګ د وجه نه کلاس ته نشي راتللی یا هغه سهار مزدوري کوي نو هغه په دوم ټایم کې بیا راتللی شي. دوم مونږه دا سټریټ باندې چې کوم ماشومان دي د دې اکثر تاسو کا خیال کړی وي دا سهار ټایم کې مزدوري کوي. نو هغه د پاره صدا سي سیستم کول پکار دي چې دا ماشومان لکه به ام شاته روزه کیږي دا زمونږ چې کوم د بیګرز د پاره چې کوم لا دا هغه چایل پروټیکشن لا چې پاس شو نو هغه د بیګرز لا هغه کې ریپیل شو. هغه د وجه نه دا بیګرز تاسو کتلی دي په کې پی کې صبح سرحد کې ډیر زیات شو ځکه چې د دې اگینست تاسو قانون اوس نشته دا چې تاسو دی او خونی سه دا تاسو بوم زه یا په ماشومان په چل پروټیکشن کې واچوي یا چې کوم سړی دی هغه دارول کفاله کې واچوي خو چې کله هغه فاین ماین ورکی نو هغه بیا واپس سړک ته راشي. نو د دې دا لاس کې لک شانته صدا سه لوپ هولز دي چې کوم په دې باندې لک کار کول غواړي.
تاسو یا په دې باندې سکار باندې لاس پوري کړی دی د قانون سازه په برخه کې؟
بالکل جی، بالکل جی. مونږه په دې باندې لګیایو، مونږه چل پروټیکشن باندې هم مونږه لاس باندې هم لګ ډېر ورکینګ شروع کړی دی الریډي. او مونږه الریډي چې کوم دی دا بیګرز لپاره هم دی د دې لپاره هم مونږه شروع کړی دی. دا چې کوم سټریټ ولا ماشومان دي دا چې تاسو کوم د کتا سو خپل هغه کې زمای انټروډکشن کې کوم درنا سکول ذکر وکړو د دې سکول کانسپټ هم دغه وو چې کوم سټریټ ماشومان دي کوم انډر پریویلیج دي چې دا خو باري خرسي او چني خرسي او نینی خرسي دې ماشومان باندې مونږه دومره سبق وایو چې دا سبا کم از کم په معاشره کې سبا څه لیکلی شي څه خبره کولی شي غری ته بیا مونږه پراپر سپانسر او ډونر ګورو بیا مونږه غری پراپر سکول کې ایڈمیشن اخلو. ورکوټ سکیل باندې زمګه درنا یو دی سیمیلر سیټ اپ مونږه د ګورنمنت ولم کولی شو.
د رنا چایلډ ویلفیر فاونډیشن ذکر تاسو هم کو نو زب تپوس کول غواړم دا څنګه روان دي، کیسه سکسس سټوریز دي، څه کامیابیان تاسو لاسته راوړنی چې دی تاسو لرلی دي او ماشاالله ما ویډیوګانې کتلې دي او کافی واړه دي چې دا غوي ژوند تاسو بدل کړي دي نو څومره واړه دي تاسو سره؟
بالکل جی، دا زمونږ چې کوم د برین چایلډ چې د چاو مهوش نومې دی دا د هغې برین چایلډ او فریدا انتی دا د هغې برین چایلډ. آی کانټ ټیک کریډیټ فار سمبډی ایلسز ایفورټس. او هغې سره ایز اے ټیم ما ور سره برابر هغه کړی دی او کوشش مې کړی دی چې څومره امداد څومره مدد کم کم زی کې کم زی کې دی ته زما ضرورت فیل شوی دی. بلکې مطلب سپانسرز ګورو ډونرز ګورو سکسس سټوریز خو جی زمونږ ډېر دي شکر الحمدلله. زمونږ ماشومان په انجینئرنګ یونیورسٹی کې سبق وایي لګیا دي، پاس پکې بالکل سټریټ باندې وو نو هغه ماشومان مونږه په انسینټیو هم ورکړی دی راشن لالچم ورکڑے دے اگے تا مونگا مطلب ڈفرنٹ ڈفرنٹ طریقوں بندے موٹیویٹ کری دی کل بمگا شروع کی دی تا پیسے ورکو بلے چدی بنا راتل نو دیر ماشاء اللہ زمونگا کافی تقریبا سے سکس معشومان دی سیون دی آگا اس پر پراپر انگلش میڈیم اسکول کی سبق کوئی لگیا دی یو سوچے کم دی آگا انجینئرنگ یو کئی لگیا دے بل ہم پہ کالج کے سبق کوئی لگیا دی تو زمونگا معشومان دو کالج جی زمونگا اوشو دا لاسٹ منتھ زمونگا سیکنڈ اینیورسری وا اینڈ وی ہیو اباؤٹ 75 معشومان اس مطلب دے ٹائم کے 75 معشومان پر رڑا کے اس دی تاسو ہر یو کس اخپل لیول بندے کدا سی یو ورکوٹ اسٹیپ واخلی زمونگا معاشرے کے بعد دا رڑا پشانتے اور دا میوش پشانتے کچر دس سوکوی نمبر ڈیڈیکیٹڈ نظر احمد چیزم چې زمونږ د معاشره بالکل بدل شي
یو لن پیغام ټول اوریدونکو لپاره د تاسو لخوا
ما صرف دا فوکس صرف دا یو ایجوکیشن نه دی از به غواړم چې زنانو د لپاره هم دا څه زمونږ وکړو چې کم از کم زمونږ معاشره کې چې کم ټوله کې ڈپرایوډ طبقه ده هغه د لپاره هم زمونږ څه وکړو از به د خپل چې څومره زمونږ اوریدونکو دي هغه ته به یو دا ریکوست کوم چې زمونږ اکثر دا سوچ کوي ویمن امپاورمنٹ ویمن امپاورمنٹ کې چې تاسو کله دا خبره وکړي چې زنانه انډیپینډنٹ کې یا خود مختار کوي یا دی ته تعلیم ورکړي نو زمونږ اکثر سړو ته داسې لګي چې که ښا دی مطلب دا دی چې دا ښځه به خود مختار شي او دا به زمونږ د کنټرول نه بهر اوسي هغه صرف یو اینګل ګوري یو به دا هغه کوم چې دا ویمن امپاورمنٹ که تاسو د ښځو د ویمن ایمانسیپیشن چې د دې څه کوالٹیز دی اور دا دی سا کیلبر دی اغی پا حساب کتا سو اغی تا تعلیم تربیت دا جاب اپرچونیٹیز دا ڈیسیجن میکنگ حق کدا تاسو اغی لور کے نو آئی ایم ایف یو سٹڈی کرے دا چھے کتا سو دی تا دا پورا موقع ورکے نو زمونگا دا مصوبی جی ڈی پی چھے کم دی آبا 30% ریز بشی
دیر امانا نائے شبانو بی بی بلکل لاؤ مونگا امید کو تاسو چیز تاسو سا آرزو دا سا خواہش دیا دا پورا شی دیر خوان دے اوکو دیر امیرا بانی در نکو
تینکی ویری مچ
ناوری دون کو دائے شبانو سر خبر وی از درن اجازت غارم دا اللہ پام
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته وګي اوس درته دویمه ونی د خبرونه جمهوریت وړاندې کوو د جمهوریت د دې ونی په خبرونه کې په افغانستان کې د تعلیم د اساسي حق ټولو ماشومانو ته نه رسیدو او له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو پر موضوع معلومات ترکو په افغانستان کې له جګړې او نامنه پرته هم داسې ډیر لاملونه دي چې له کبله ماشومانو ته د هغوی بنیادي حق یعنی تعلیم نه ورکول کیږي او سربار لا ور باندې سخت کارونه کول کیږي جمهوریت خبرونه هر ونی پامیر ساحل جوړوي راځي چې وورو جمهوریت
جمهوریت ستړي مشې ملګری ملتونه وایي تعلیم د هر ماشوم بنیادی یا اساسي حق دی نو پښتنه دا چې په افغانستان کې ماشومان ولې د تعلیم له حقه محروم دي هغه کوم لاملونه دي چې ماشومان په افغانستان کې تعلیم نشي ترلاسه کولای له ماشومانو د جبري مشقت اخیستو لاملونه څه دي همداراز په کوم ولایتونو کې د بې سوادۍ سطح تر ټولو زیاته ده او په دې هیواد کې د تعلیم حق ماشومانو ته ورکولو لپاره څه کول پکار دي دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې چیړو لمشال راډیو سره اوسئ د ملګرو ملتونو له وینا سره سم د هر انسان په بنیادی حقوقو کې یو د تعلیم حق هم دی هر ماشوم پرته له څه توپیره باید د تعلیم ترلاسه کولو حق ولري په دې ترڅ کې د هر هیواد د ذمہواری ده چې ټولو ماشومانو ته ابتدایي او ثانوي تعلیم ورکړي ملګری ملتونو د ماشومانو تعلیم پرمختګ لپاره په ډیرو مخ پر ودی او وروسته پاتې هیوادونو کې پروژې چلوي د بیلګې په توګه په افغانستان کې د نجونو تعلیم ودی لپاره د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام ډبلیو ایف پی لخوا د خوړو او غوړې ورکولو ترڅنګ د پیسو ورکولو یو پروژه هم ذکر ورده خو پر دې سربیره هم په افغانستان کې زیاتره ماشومان له تعلیم او برخې دي ملګری ملتونو وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې له 60% زیات نفوس یې له 15 کالونو د کم عمر د خلکو دی په دې هیواد کې د تعلیم حق هر چاته نه رسیدل به د افغانستان راتلونکو د زختو مشکلاتو سره مخامخ کړي د تعلیم له حقه محرومي خو یوې خواته په افغانستان کې د بیلابیلو وجوهاتو له کبله ډیری ماشومان کار کوي مزدوري کوي او په ډیرو وختونو کې له دوی جبري کار اخیستل کیږي دا خو یو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې له تیرو شاوخوا څلور لسیزو راهیسې سیاسي ناکراری ده او د امنیت وضع خرابه ده
نو له نام له پرته داسې کم لاملونه دي چې د هیواد ماشومان لزده کړو به برخې کوي. دا پوښتنه مې په کابل کې د سیاسي او بشري چارو لپو عبدالصدار صادق ته وکړه. دی وایي له جګړې پرته فقر تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان له تعلیمه بې برخې کوي.
د جګړې نه بغیر فقر خپل لوی عمل دی. دا اساسي حق یا بشري حق چې د بشري حقونو په اعلامیه کې هم راغلی او د دنیا د هر هیواد په اساسي حقونو کې دا شامل دی. فقر ډېر مهم لامل دی. ډېر لامل دریم عامل دا دی چې البته په افغانستان غوندې هیواد کې خلک ډېر زیات د تعلیم په قدر باندې نه پوهېږي. یعنې کله چې یو کس خپله سواد ونه لري نو هغه درک یا شعور یې دومره ډېر نه وي چې هغه د تعلیم په قدر باندې پوه شي او خپل اولاد معاصي.
سعادت وایي که څه هم جګړه تر ټولو لوی لامل دی چې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، خو تر جګړو مخکې هم په افغانستان کې د سواد کچ ټیټ و.
په افغانستان کې موږ په تیرو نسلونو کې هم سواد کچه ټیټه لرله او جنگ د اجراف نور هم لوړ بوته. اوس په خپله بې سواد افراد چې دی هغوی ډېر زیات هغوی کې دغه وچات شور نشته له بده مرغه. البته بل عامل چې دی په خپله د معارف جذابیت او کیفیت مسله هم ده چې په دې باره کې ډېر زیات کار شوی وی. د تعلیم کیفیت لوړ شوی، خلق هڅول شوی.
سعادت وایي بل خبره دا ده چې په افغانستان کې د خلکو شعور سطح هم ټیټه ده. لدمې پوښتنه وکړه چې د شعور سطح څوک لوړوي؟ همدا تعلیم نه دی چې پوهاوی پیدا کوي او که څنګه؟ دی وایي چې تعلیم هر کس ته نه رسیږي، نو بیا رسنۍ یا میډیا دا وظیفه سرته رسوي چې د ولس پوهاوی سطح لوړ کړي.
میډیا په خپل اساسي درې رول لري. یو خبر باید ورکړي، یعنی نیوز مسله ده. یو تفریح باید ولري، یعنی تفریحي موارد باید ولري. یو د ټولنې د یو ملت د یو ولس جوړول یا هغوی ته سیاسي شعور ورکول په نورو برخو کې پوهول دا وظیفه وي. په افغانستان کې مطبوعات هم ډېر زیات جنډ او حوادثو نورو مسایلو ډېر زیات بوخت کړي دي. یو تفریحي برخه ته ډېر کار کوي چې هغه د لپاره مارکیټینګ یا پیسې ورته راوړي، اعلانات ډېر ورکوي او یو حوادث ته ډېر پام کړی.
سعادت وایي له تعلیمه علاوه ماشومان زیاتره د شاقه کارونو ښکار دي. دی وایي د دې تر ټولو لوی لامل فقر یا بېوزلي ده.
اصلا فقر څه مشران وي څه لویان وي څه ماشومان وي، خصوصا ماشومه طبقه، معمولا د فقر راجی کوي شاقه کارونو ته. استثنایي حالات د څه چې ځینې وخت د ماشومانو یا د انسان د قاچاق مسله فکر رامنځته کېږي. ماشومان چکیږي نو ځای ته د نورو استفادو تر څنګ یو شاقه کارونو ته مسایل کېږي. هغه استثنایي موارد دی، خو په خپله هېوادونو کې دننه د شاقه کار مهم فکتور، مهم دلیل هغه فقر دی.
د بشري چارو پوه عبدالصدار سعادت وایي مور او پلار هم زیاتره وخت په تعلیم کې د ماشوم د راتلونکي تضمین یا ضمانت نه ویني.
یو هغه کسان دي چې ځمکې لري یا ماشوم استخدامه یا نور استخدامه وي پرده اولاد وی آل تا شاید ده شاقه کار مسئله مطرح شدی. غریب خپل اولاد ورکی شاقه کار تا خود بیا هم ده فقر مسئله ده. خلق صدا بخپل مور پلار اگه پا دوسی او سطح پا دوسی او سریا که جون کهی که اگه بخپل همه تویگی، یعنی ده معشوم راتلون که اگه تزمین پا تعلیم که نوینی تعلیم په ارزښت باندې نه پوهیږي. که څه موږ ښه پرمختګ لرلی د معارف په برخه کې اوس هم ښیو، اما موږ که چېرته بیا د سیالۍ مسله مطرح کړو یا ځان مقایسه کړو د نورو هیوادونو سره، موږ په ښه وضعیت کې نه یو. له بده مرغه دا ټول عوامل پکې شریک کېدی.
له سعادت مې بیا پوښتنه وکړه چې په کلیو کې خو خلک له خپلو بچو کار اخلي، که وسې رسیږي هم نو تعلیم بیا ولې نه ورکوي؟ آیا یوازې دا خبره ده چې مور او پلار د تعلیم له ارزښت نه خبره دي، که نه دا یوه دودیزه یا کلتوري ستونزه هم کېدای شي؟ دی وایي دا هم مهمه خبره ده. ان د ظاهر شاه په وخت کې خلک د تعلیم ضد پاڅېدل، خو د ده په خبره یوه عنعنوي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د جومات او مکتب ترمنځ واټن ډېر زیات دی. دی د دې خبرې معنی داسې تشریح کوي.
شاه په وخت کې یو ځل د تعلیم مسله اجباري شوه. په هغه وخت کې حتی خانان، ملکان، هغه څوک چې لږ ډېره نفوذ یې درلوده، هغوی به په ډېرو لارو نه هڅه کوله چې خپل ماشومان مکتب ته ونه لېږي. یعنی یو ستونزه چې بنیادي په افغانستان کې ده، دی جماعت او د مکتب ترمن فاصله د خدیره فاضل شوی ساتل شوی دی عقیدوی او د باور من لحاظ یعنی او ته صدا ډیر خلک په دې باور دي لکه مکتب چې یو غیر اسلامي مسله او مثلا جماعت اسلامي مرکز دی که مدرسې ته هم یو څوک دي او څه زده کوي هغه هم مثبت کار دی جماعت ته ځي زده کوي هم مثبت کار دی خو د دې لپاره باید ډیر کار شوی دی چې د جماعت او د مدرسې د پخلاینې په اړه هم ډیر کار نه دی شوی.
سادت ته هم مني چې په تیرو لسو کلونو کې ډیر کار شوی دی خو لا هم سخت دریځي وجود لري او همدا سخت دریځي د تعلیم مخې ته خنډ جوړیږي. سادت وایي له ماشومانو د جبري کار اخیستو ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده، په لویو ښارونو کې هم شته، خو د هیواد جګړه ځپلې سیمې هم له تعلیمه بې برخې دي، هم پکې فقر دی او هم یې ماشومان سخت سخت کارونه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه لویه ننګونه وي.
په لویو ښارونو کې ډېره ده لکه په کابل کې، لکه په هرات، لکه په مزار کې، لکه په ننګرهار کې، دغه ځایونو کې د ماشوم د شاخه کارونو مسله ده. خو معمولا هغه هلته ماشوم وضعیت ډېر خراب دی، ډېر خراب دی. کومه ځای کې چې تیر نسلونه یعنې د ماشومانو پلرونه او نیکونه بې سواده دي، کومه ځایونو کې چې اوس رادیکالیزم حاکم دی، کومه ځایونو کې چې جنګ حاکم دی، یا که ډېر زیات مونږ مشخصه خبره وکړو چې د پښتنو په سیمو کې له بده مرغه مونږ دا وضعیت ښه نه وینو. په مجموع کې په ټولو قومونو کې په اطرافونو کې وضعیت ښه نه دی، خو ډېر د افغانستان شرق، جنوب شرق او جنوب غرب سیمه دا ډېره زیاته متاثره شوې په دا تقریبا درې لسیزې او دا وروستۍ لسیزه چې اوس پکې دا نور هم دوی ځپلي دي چې اثرات ډېر زیات منفي وینو. او زه فکر کوم چې د افغانستان په راتلونکي کې د اثرات د دومره منفي وي چې موږ د کلونه کلونه دا راز ګالو کوم چې اوس نن د موږ ماشومان هغه څه په دغه عمر کې زغمي.
عبدالستار سعادت زیاتوي ماشومانو ته د تعلیم حق ورکولو کار یوازې د دولت نه دی، باید مدنی ټولنه او رسنۍ هم د جماعت او مکتب زیاتې فاصله یا د دین د ناسمې تشریح پر وړاندې ودرېږي او هر کورنۍ باید د تعلیم په ارزښت ځان پوکا.
اول دا چې موږ باید په افغانستان کې د جنگ مسله حل کړو. دومره خبره دا ده چې د هغه باورونه چې د مکتب او د جماعت یا د مدرسې ترمنځ فاصله سي دي دا باید کاملا حل شي نور په افغانستان کې. یعنی موږ به ماشوم په حق باندې داس او شاکه کارونه باندې داس او خو دلته یو مهم قشر بل خاص دی چې هغه نجونې دي ښځې دي. بالاخره دا دغه مسایل په افغانستان کې حل شي. دولت وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، د مدني ټولنې وظیفه په دې برخه کې ډېره مهمه ده، رسنۍ هم چې مدني ټولنې د کورنۍ غړي دي دا مهمه ده. دا رخه شي که خلکو ته کار پیدا شي، که د فقر د له منځه وړلو لپاره مبارزه وشي، بالاخره د اساسي حقونو او د ماشوم د راتلونکي د تضمین په اړه په افغانستان کې کار وشي او ټول باید په دې کې کار وکړي. د دولت نه شروع، مدني ټولنې نه شروع، د کورنیو نه شروع، د مشرانو نه شروع، دا ټول په دې کې برخه واخلي. زه فکر کوم دا حل لارې دي، هغه اساسي حل لارې دي.
اوریدونکو، په افغانستان کې په لکونو ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، یا خو په کوڅو کې وخت تیروي، یا سوال کوي، او یا هم ترې سخت کارونه اخیستل کیږي. تاسو اوریدل چې د دې لوی لامل جګړه ده. دویمه لویه وجه یې غربت او درېمه یې په افغانانو کې په کلتوري توګه پخوانۍ ستونزې دي چې تعلیم ته د غیر اسلامي کار په توګه ګوري. پوهان وایي په دې صورت کې د افغاني ټولنې د هرې برخې دا ذمهواري ده چې د تعلیم پرمختګ لپاره جدي هڅې وکړي، کنه د دې هیواد راتلونکي به لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم اندېښنه ښیي له زختو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي. اوس اجازه راکړئ، بلونه به بیا له تاسو سره یو په مخامخ.
جمهوریت